سلامونه په افغانستان کې د مخم شپږ بجې شوې. تاسو ازادي رادیو ته غوښتل پالې کوو د دې سات په خبرونو. د لبنان حزب الله ډلې تایید کړ چې د دوی مشر حسن نصر الله د اسرائیلو په یو هوایي برید کې وژل شوی دی. دا خبر رویټرز او اسوسییټډ پریس خبری اژانسونو ورکړی دی. امریکا حزب الله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. اروپایي ټولنه د حزب الله پوځي برخه په تور لیست کې شامل کړي او سیاسي څنګه یې ترهګر نه بولي. د حزب الله سیاسي څنګه د لبنان په پارلمان کې استازي لري. حزب الله یو ملیشیا ډله او یو سیاسي ګوند دی چې د لبنان د سویل لویه برخه کنټرولوي. د اسرائیلو پاوس هم نن مخکې اعلان کړی چې د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله یو ورځ مخکې د لبنان په پلازمینه بیروت کې په یو لړ هوایي بریدونو کې وژل شوی دی. د حزب الله د ګڼو نورو جګپوړو قمندانانو او د حسن نصر الله د لور زینب نصر الله د وژل کېدو خبر هم ورکړی دی. نن د سپتمبر 28مه اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. سکال د دې ورځې شعار اطلاعاتو ته د لاسرسۍ اصلي جریان او عامه سکتور کې ګډون دی. دا ورځ نړیوال داسې وخت لمانځي چې افغانستان کې خبریالان او د رسنیز فعالان د طالبان حکومت د اطلاعاتو په نشریکولو تورنوي. یو شمېر خبریالان ازادي راډیو ته وویل طالبان هغه مسایل له دوی سره شریکوي چې ګټې پکې نغښتې وي، خو د څېړنو او راپورونو د پیښو د جزئیاتو او نورو خبري مسایلو په اړه له دوی سره معلومات نه شریکوي. طالبان چې د 2021 کال په اگست کې واک ته ورسېدل، د ګڼو نورو برخو ترڅنګ رسنۍ هم محدود کړي او دا محدودیت ورځ تر بلې زیاتېږي. تر ټولو وروستۍ طالبانو شاوخوا یوه اونۍ مخکې په رسنیو پر سیاسي خبرونو بندیز ولګوه. د امریکا متحده ایالاتونو پرون جمعه اعلان وکړ چې د عراق له حکومت سره یې یوه موافقه کړې چې لمخیه په دې هیواد کې د امریکا پوځي ماموریت تر راتلونکي کال پورې پای ته رسیږي. د دغه موافقې لمخیه په عراق کې امریکایي ځواکونه چې نږدې 12 په دې هیواد کې حضور لري له خپلو ځینو اډو ووزي. خو د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور لمخیه د امریکا حکومت په دې اړه چې آیا په عراق کې یو شمېر امریکایي سرتیري به چې اوس یې شمېر شاوخوا 2500 ته رسیږي پاتې کیږي او کده اعلان ندی هوڅخه د امریکایي ځواکونو د بش پړوتلو په معنا ده. لزیاتو جزئیات ورکولو دوی هم ډاډه وکړه په عراق کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو ماموریت په دې هواد کې د سخت دریځ اسلامي دولت ډلې یادایش پر وړاندې جګړې متمرکز دی. دا اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي د امریکا له پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ سره یې ډیر معنی لرونکي خبرې ترسره کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د انتقاد کوونکو په خبره د ترامپ د روسیې پلوه دریز په خاطر د دواړو مشرانو ترمنځ اړیکې ښې نه دي. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د جمهوری پالو له کاندید ترامپ سره کتنې وروسته زیلنسکی پر ټلګرام ولیکل چې له هغه سره یې غونډه ډیره معنی لرونکې وه او زیاته یې کړه چې ترامپ ته یې د بری پلان توضیح کړ. د زیلنسکی په خبره دغه پلان د اوکراین وضعیت او دا چې جګړه زموږ د خلکو لپاره څه نتیجې لري په جزئیاتو بیانوي. ټرمپ له زیلنسکی سره له خبرو مخکې چې هغه یې هم په خوا کې ولاړ و وویل چې که د نومبر د میاشتې انتخابات وګټي نو دوی له دواړو لورو سره کار وکړي چې په اوکراین کې جګړه پای ته ورسیږي. او د کاناډا او انګلستان کلنۍ ګټه جایزه د افغانستان آزادو رسنیو او خپلواکو خبریالانو ته ورکړل شوه. د کاناډا حکومت په یو بیان کې ویلي چې د جایزې مراسم د جمعې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې ترسره شوه. د افغانستان د خپلواکو ژورنالستانو په استازیتوب د مو ټلویزیون اجرایوي رئیس لطف الله نجفیزاده دا جایزه ترلاسه کړې ده. ښاغلی نجفیزاده ته دا جایزه د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانیا جولی او د برېټانیا د مشرانو جرګې مرستیال لارډ کالینز هایبری لخوا ورکړل شوه. د رسنیو د ملاتړو بنسټونو په وینا له دریو کلونو راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، طالبانو د بیان ازادي او د خبریالانو او رسنیو فعالیتونه سخت محدود کړي دي. یو ځل بیا مو په دې خبری مجله کې زفرشته سا کار کولای کوم. وړاندې به مجله کې برا سره واوري چې د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله په اړه تازه راپورونه او مرکې دي، او د اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیوالې ورځې په اړه د ځینې افغان خبریالانو نظرونه.
په افغانستان کې کوم اطلاعاتو ته خبریالان ضرورت لري یا رسنۍ ضرورت لري هغو ته لاسرسی نشته. معمولا حکومت هغه مسایل چې دوی خپله غواړي رسنیو سره شریک کړي په هماغو کې څه نه څه همکاري لري.
وړاندې به واورئ. اروزګان ولایت کې په د اروزګان ولایت په مرکز سټریم کورټ کې له پاکستانه لسکونو راستنه شوي کډوالو ته د کوچني کاروبار د پیل لپاره غرفې ښودل شوي دي.
نو په تعداد څلوېښت تنې غرفو دا غرفې جوړې شوې او دلته د ښاروالۍ ریاست د طریقه سره ځای ورته انتخاب شو. دلته ښه
مجله کې د افغانستان او نړۍ اړوند نور مطالب هم سره سره اوسي.
د آزادی رادیو خبرې ټولګه
زموږ د راپورونو برخه ته خراغلی. د اسرایلو پوځ اعلان وکړ چې د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله د دوی په بریدونو کې وژل شوی دی. د اسرایلو د پوځ عربي ژبې ویان افیخای ادری نن وویل چې اسرایلی ځواکونو یو ورځ وړاندې د لبنان په پلازمینه بیروت کې د حزب الله مشر حسن نصر الله په یو هوایي برید کې وژلی دی. په دې اړه سټوډیو کې را سره زموږ همکار سیف الله ستانکزی نور جزئیات راکوي.
د لبنان حزب الله ډلې په خپل هم تایید کړی چې د دوی مشر حسن نصر الله د اسرایلو په یو هوایي برید کې وژل شوی دی. دا خبر د حزب الله په اساس باندې رویټرز او اسوسییټډ پریس خبري اژانسونو ورکړی دی. د اسرایلو پوځ نن ویلي چې د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله یو ورځ مخکې د لبنان په پلازمینه بیروت کې په یو لړ هوایي بریدونو کې وژل شوی. امریکا حزب الله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. اروپایي ټولنې د حزب الله پوځي برخه په تور لیست کې شامله کړې او سیاسي څنګه مستثنا ګڼلې. د حزب الله سیاسي څنګه د لبنان په پارلمان کې استازي لري. حزب الله یو ملیشه ډله او یو سیاسي ګوند چې د لبنان د سویل لویه برخه کنټرولوي. د اسرایلو د پاوز ویاند افیخای اداري په یو بیان کې چې په ایکسپان خبر شوی ویلي د حزب الله د جنوبي محاس قومندان علي کرکی او یو شمیر نور قومندانان هم وژل شوي دي. هغه زیاته کړې پیغام روښانه دی، هر هغه چاته به اسرایل ورسیږي چې په شمال، سویل او یا نورو لرو جبهو کې اسرایلي اتباع ګواښي. د اسرایلو دفاعي ځواکونو هم په ایکسپان کې ویلي چې حسن نصر الله به نور د نړۍ د ویرولو توان ونه لري. رویټرز د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای خوندې ځای ته وړل شوی او کلک امنیتي تدابیر ورته نیول شوی دي. څلور شپېته کلن حسن نصر الله له شاوخوا دیرشو کلونو راهیسې د حزب الله ډله چې د ایران له کلک ملاتړ برخمنه ده رهبري کوي. حزب الله د ایران د نیابتي ډلو د یوې لویې شبکې برخه ده چې د اسرایلو او متحده ایالاتونو پر ضد عملیاتونه کول.
مننه څنګه سپ د اسرائیل پاوز د استخباراتي معلوماتو پر اساس ویلي چې د حزب الله عمومي مشر حسن نصر الله په وی بریټ کې وژل شوی دی او حزب الله خپل هم دا بریټ د مارک تایید کړی دی. په دې اړه زمونږ همکار اسمت ساروان د سیاسي چارو له یو افغان نظر خوند نصر احمد شیرزي څخه په مرکه کړی دی او په سر کې ترې پوښتلی دی چې په سیمه کې د اسرائیل د یوې مهمې مخالفې وسلوالې ډلې مشر وژل شوی او اغیزه به د منځني ختیځ په وضعیت څوی
څنګه چې لیدل کېږي. په دغه وروستۍ میاشتو کې په واوزا ډیره متشنج شوې ده، ناورین ډیره زیاته ده. لیدل کېږي چې دواړه طرف د آتش بس او سولې خبره نه مني او قدرت نمایي کوي. خاص اسرائیل د اسماعیل هنیه د وژلو سره سم ایران تهدید کړی و چې موږ انتقام اخلو، هغه هم انتقام وانخیسته چې حرکت یې ونه کړله. او اوس د حسن نصر الله چې ویل کېږي د حسن نصر الله سره سره د دې معاون یو شمېر قومندانان او د دې لور هم وژل شوې ده په دې حمله کې، دا مثابت کوي چې اسرائیل ډېر په کلکه او په قوت سره عمل کوي. وګورئ کله چې د دوی رهبر ووژل شي، د دوی ډېر مشر بشانی ووژل شي، خامخا دوی ضعیف کېږي. او کله چې اسماعیل هنیه په ایران کې د ترور یو کله ووژله او همداسې نور هم تهدید کېږي، خامخا د لبنان هغه قوت او پاور چې و هغه ختم شو. نور هغه د نصرالله په مقابل یا د هغه په نصاب نور داسې یو رهبر د لبنان یا حزب الله په نصاب کې نشته چې وکولی شي چې د حسن نصرالله ځای ونیسي او هغه قدرت چې یا توان چې په دغه څو کاله کې حسن نصرالله د حزب الله په حساب دوی عمل وکړل هغه سي عمل وکړي، خامخا د لبنان د حزب الله قوت کمزوری کیږي.
تصویل چې د لدی سره حزب الله کمزوری کیږي او اسرائیل غالبا په دې خاطر دا حمله په حزب الله کولې چې حزب الله هم په اسرائیل باندې حمله کولې، راکټونه وشتل، نو چې حزب الله کمزوری شي فکر کوي چې اوس به سولې ته او اوربند ته لاره واره شي؟
زه فکر کوم چې سولې او اوربند ته اسرائیل غالب نه کیږي. او اسرائیل هم دا کوشش ده چې د نظامی لارې نه خپل مخالفین سرکوب کړي. چې کله چې نظامی لار غوره کړي دا خامخا یو شمېر یو اندازه مشکلات لري، د جنگ جګړه به زیاته شي. یقینا خبره ده چې حزب الله د افراد مغوی مسئول انتقام بیا اخلي، هغوی بیا حرکت کوي. خو هغه کوم تصور چې کېدله چې حزب الله او لبنان سره سره ایران د دې حمایت کې یو ملاتړ کې، ایران هم دوی اوس وېرېدلی ده. او یو خبر مې اوس واورېدله چې ایران د ویرې یا د احتیاط په خاطر د خپل رهبر د جمهوري اسلامي رهبر یو عمل ځای ته پنهان کړی ده. دا معلومه چې ایران هم یو ویره ورته پیدا شوې ده چې خپل رهبر دې پنهان کړی ده. نو خامخا دغه جګړه یو شمېر نور هم منطقه پریشانه کړي.
بله، د حزب الله مشر که چرته واقعا وژل شوی وي، څه فکر کوئ چې په غزه به او شاوخوا نورو هیوادونو به اثر څه وي؟ فکر نه کوئ چې د هغوی کوم مقاومت چې تر اوسه و هغه به نور هم کمزوری شي؟
زه فکر کوم چې دغه نور اسلامي ملکونه، عربي ملکونه چې په منطقه کې د بغیر د ایران چې مخالفت یې کوله، نور ټول د اسرائیل په حمایت ټول به خاموش دي که مخالفت نه کوي دوی به خاموش دي. یو ایران په مو چې د لبنان او حزب الله ملاتړ و هغه اوس مونږ لیدل چې د اسماعیل هنیه د وژلو سره سم چې دوی تهدید کړی و هغه تهدید هم دوی اجرا ونه کولی شو. او اوس حسن نصرالله چې ووژل شو دوی ایران په خپله وېرېدلې ده. زه فکر نه کوم چې د سیمې هیوادونه د اسرائیل په خلاف دغه جنگ ته حاضر شي او د لبنان حمایت وکړي. د اسرائیل قوت او پاور نور هم زیات شوی ده او امنیت دی.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. نصر احمد شیرزی و چې د حسن نصر الله د وژل کېدو په اړه یې خبرې کولې. حسن نصر الله څوک وو او څنګه د حزب الله مشر شو؟ نصر الله چې د حزب الله د غړو او اسرائیلي ځواکونو ترمنځ روانو تاوتریخوالو او نښتو پر مهال یې ځان په واک کې ساتلی و، په تدریجي ډول په حزب الله کې پر یو منلي شخصیت بدل شوی و. په 1990 کال کې د حسن نصر الله د مشر زوی هادي وژنه د هغه د پلویانو په منځ کې د هغه شهرت لا زیات کړ. په دې ډلې پورې تر ټولو مهم اړوند پیښه په 2000 کال کې و، کله چې حزب الله د حسن نصر الله تر مشرۍ لاندې بلاخره اسرائیلي ځواکونه د لبنان له جنوب څخه وایستل او 3 کلن اشغال یې پای ته ورسوه. د 2006 کال په دوبی کې له اسرائیل سره د حزب الله جګړه چې 3 ورځې یې دوام وکړ، نصر الله ته اجازه ورکړه چې خپله پوځي وړتیا وښیي، سره له دې چې په دې جګړه کې 2,000 کسان ووژل شو چې زیاتره یې لبنانیان او 160 یې پوځي یا وسلوال وو. حزب الله په 2015 کال کې د لبنان د هغه وخت د صدر اعظم رفیق حریری تر وژنې په وروسته په دې وژنه کې په لاس لرلو تورن شو. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای هم په یو پیغام کې له ټولو مسلمانانو د لبنان د خلکو او حزب الله غورزنګ د مرستې غوښتنه کړې ده. دا چې د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله مړینه به د ایران په وضعیت څومره اغیزه ولري، هم دا پوښتنه مې د ایران او منځني ختیځ د چارو کتونکی او ژورنالیست عیسی ستانگزیز نه په یو مرکه کې کړې ده. مرکه به واورو، بیرته به همدې موضوع ته تم شو.
ګوره، د مرګ ډیرو رسنیو یو زلزله، یعنی یو زلزله به راولي په منطقه کې، داسې یو تعبیر هم سوی ده. خو حالات ته پام سره، خپل نصرالله فعالیت ته پام سره، په 2.5 کلو کې چې د حزب الله داسې یو جته ورساوه چې له یوې وړې ډلې نه یې راپورته کړ، د یو نظامي تشکیل په صفت او دغه راز په سیاسي برخه کې فعاله کړه، نو واقعا د دغه حزب لپاره ډیر کار وکړ. او خصوصا د روابط له ایران سره ډیر زیات، ځکه چې دای یوازینی کس په رهبری کې چې له ایران ته ډیر نږدې و او د ایران په مرسته دغه ټول کارونه وکړل. نو احتمال شته چې ځینې خبرګونونه راوخی، خو مسله دا ده چې ایران نه غواړي چې له اسرائیلو سره مستقیبا ښکیل سي. دا په دې وخت کې ایران دات وړتیا نه لري چې یو خبرګون وښيي. خو ممکن حمله زیات شي، ممکن نیابتي ډلو نه چې په عراق کې دي، په یمن کې دي، په لبنان کې دي، په فلسطین کې دي او په نور ځایو کې، له دغه نه استفاده وکړي. ممکن غیر مستقیم سیمه کړکېچ زیات کړي، خو ایران په خپله فکر نه کوم چې دا توان ولري یا وغواړي چې په دې وخت کې له اسرائیلو سره مستقیما په جنگ کې ښکیل شي. خو د مرګ وکانت د حزب الله لپاره د غرض د شیعه هلال لپاره چې په دې منطقه کې ستای او لویه زیاده او ډیر زیات صدمه ورسېده. ده
په ایران کې د دې پیښې په اړه څه خبرګونونه دي؟ تر اوسه پورې د ایران حکومت لخوا څه خبرګون شوی ده د دې پیښې په وړاندې کنه؟
د ایران مذهبي بشر د غرض رئیس جمهور او خارجه وزارت دوی خبرې کړي دي، خو مستقیما په اسرائیل د حمله کوم ګواښ نه ده کړی یا اسرائیل نه تهدید کړی. خدای ویلی دي چې باید اسلامي کانفرنس راو بلل سي او هیوادونه متحد سي د اسرائیل په مقابل کې اسرائیل نور پیند جنایتونو ته. دا خبرګون نه چنن د ایران لخوا خودل سوی دا هم د دې خودنه کوي چې ایران مستقیما د په جګړې کې له اسرائیل سره لیوالتیا نه لري. نو البته په ایران کې افراطي ډلې ستاسو اوس هم خبر نه وایي چې ځینې کسان راټول شوي دي په ځینو ځایو کې د پانتونو مخ کې مظاهرې کوي او د یو اقدام غوښتنه کوي، خو ایران په یو ډالر کې پاتې ده. که چېرې د اسماعیل هانیه په مسالې کې هم دغه سی که حمله نه کوي که خبرګون نه کوي د په معنا داسې ګڼل کېږي چې که چېرته بل اقدام د اسرائیل ممکن په خپله په ایران کې وي، د ایران اټومي تاسیسات یا بل وي، او که اقدام کوي او حمله کوي دغه وړتیا دغه وس اوس په ایران کې نشته چې د اسرائیل مخه ونیسي. د دنیا د منطقې سیاسي حالات ته پام سره او دغه راست د اسرائیل نړیوال ملاتړ په پام سره لري.
ستانګزای صاحب، څنګه چې پر راپورونو کې ویل کېږي چې د ایران مشر رهبر خامنه‌ای دوی یو امن ځای ته دوی انتقال کړی دی، همدا راز پرون بنیامین نتنیاهو هم د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې ایران وګواښه. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دا د جنگ لمن به واقعا تر ایران ورسیږي او لمن به نور هم وغځیږي او کنه؟
زه فکر کوم چې د دنیا لوی قدرتونه، حتی امریکا او نور قدرتونه دغه شی نه غواړي. حتی که تاسو د امریکا خارجه وزارت اعلامیې ته پام وکړئ، دوی هم دا ویلي دي چې مونږ له دې حملې خبر نه یو، موږ ته اطلاع نه ده ورکړ شوې ده. نو زه فکر نه کوم چې دا جنگ ډېر پراخ سي. البته په لبنان کې ممکن جنگ پراخ سي، په سیمه کې خو د ایران خواته د غځېدو امکان ډېر کم ده. مګر دا چې که ایران داسې یو کار وکړي، په ایران کې ځینې افراطي کړۍ شته چې د اسرائیلو سخت مخالف دي او غواړي اسرائیلو ته ضربه ورکړي، خو په داسې یو حالت کې چې اوس ده د ایران او د اسرائیلو د مستقیم جنگ احتمال به ډیر کم وي. البته پیشبینی د پیښو مشکله ده، سخته ده، ځکه چې دواړو لورو ته افراطي کسان شته. البته ډیر په ایران کې ډیر کسان دا هم وایي چې اسرائیل غواړي چې ایران جنگ ته راښکیل کړي. ډیر کسان په ایران کې په دې نظر دي چې باید ایران احتیاط وکړي. یعنی ستا په دې افراطي سرزور کې داسې کسان شته چې دا سپارښتنه کوي چې باید ایران احتیاط وکړي. یعنی ایران په خپله نه غواړي، مګر دا چې ورښکیل شي یا مجبوره کړی شي په ډېر احتمال سره چې نور عربینه کار وخته شي، دای مجبوره کړی شي چې دې جنگ ته ورښکیل شي.
د ایران او منځنی ختیځ د چارو کتونکو ژورنالیست ایسا ستانګزای وو چې په منځنی ختیځ کې به د حسن الله د نصر الله پر مړینې غږېده. را سره د نصر الله تر مشرۍ لاندې حزب الله د ایران د مشرانو او د سپای پاسداران په بشپړ ملاتړ له عراق او یمن څخه نیولی تر فلسطینی ډلو پورې د سیمې په هیوادونو کې د تهران له ملاتړه برخمنو ډلو ته روزنه هم ورکړې وه. حزب الله چې متحده ایالاتونو پرې مالی بندیز لګولی، په مقرره ډول حسن نصرالله تر مشۍ لاندې د مختلفو هیوادونو لخوا په پیسو سپینولو او مخدره توکو په قاچاق هم تورن شوی وو. د سپای پاسداران د قدس ځواک د پخواني قومندان قاسم سلیمانی له وژل کېدو وروسته نصرالله وویل چې هغه له سلیمانی سره له شاوخوا 40 کلونو راهیسې تماس کې وو. حسن نصرالله له قاسم سلیمانی سره اړیکې او ملګرتیا د لوی برکت په توګه بیان کړه او ویل مونږ د دوو ریښتینو ورونو په څیر وو. زه تل چمتو وم چې خپل ژوند د قاسم لپاره قربانی کړم. قاسم سلیمانی د 2020 کال د جنوري په دریمه د ډونالډ ټرمپ په امر د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د بی پیلوټه الوتکې په عملیاتو کې ووژل شو.
له خبرونو ور اخوا
قدر مناوریدونکو تاسو زموږ غږ له آزادې رادیو ناوري ورزو د خبرونو نور راپورونه ده. د سپتمبر 28مه د اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده، خو په افغانستان کې یو شمېر خبریالان او د رسنیو مسولین وایي لا هم اطلاعاتو ته په اسانه لاسرسي نه لري او پر فعالیتونو یې محدودیت زیات شوی دی. د خبریالانو او رسنیو ملاتړ بنسټونه هم دا موضوع تاییدوي او اندېښنې وړ یې بولي. د طالبانو حکومت تازه د دغو شکایتونو او اندېښنو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې دا موضوع تایید کړی چې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې موجود دي. نورحال فیروزی عزیزی ناورو.
د سپتمبر 28مه اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ یو ځل بیا په افغانستان کې داسې مهال رسیږي چې یو شمېر خبریالان او د رسنیو مسؤلین شکایت لري چې لا هم اطلاعاتو ته په اسانه لاسرسی نه لري او له همدې امله خپلو کارونو کې له ستونزو سره مخ دي. کابل او ننګرهار کې د دوو بېلابېلو خصوصي رسنیو خبریالانو د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
اوس په افغانستان کې کوم اطلاعاتو ته خبریالان ضرورت لري یا رسنۍ ضرورت لري و ته لاسرسی نسته. معمولا حکومت هغه مسایل چې دوی خپله غواړي رسنیو سره شریک کړي، په هغو کې څه نا څه همکاري لري، غواړي چې تبلیغ ورته وسي، خو د خبریالانو پوښتنې، د خبریالانو تحقیق سوژې، د خبریالانو تولیدي سوژې دا په خپل وخت او زمان سره نه ځوابېږي.
د اسلامي امارت په واکمنېدو سره رسنیز بنسټونه او خبرنګاران له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. اطلاعاتو ته لاسرسی محدود شوی
ځینې ښځینه خبریالانې بیا ادا کوي چې د دوی د جنسیت له امله د طالبانو د حکومت چارواکي په مستقیمه توګه ورسره اطلاعات نه شریکوي. د بامیان ولایت یوې خبریالې د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
بنده هم در نقش یک خبرنگار در یکی از رسانه های آزاد هرگز قادر نشدیم که برای دسترسی به
زخبلو چلی و آزاد رسانه سره د خبریال پتوګه کار کوم. تر دا اوسه هیڅ کله نیم توانیدلی چې په مستقیمه توګه د اوسنی نظام له حکومتي چارواکو سره تماس ونیسم.
د رسنیو ځینې مسولین هم وایي خبریالان او کارکوونکي د راپورونو او خبرونو د جوړولو پر مهال د اړتیا په صورت کې اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري. په کندهار ولایت کې د وی رسنیو مسول د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه چې د معلوماتو ته لاسرسی خورا سخت دی. دلته تصویر یا پر ویډیو باندې هم بندیز دی. خبریالان نسي کولی چې د حکومت رسمي غونډو ته ولاړ سي او هلته د هغوی تصویر واخلي او نشریکي، یا هم لوړ پوړي چارواکي چې دلته راځي د هغوی تصویر نسي اخیستلی، یا هم که د یو موضوع په اړوند غواړي تصویري رپورټ خپور کړي د چارواکو یا د ویندویانو نظرونه واخلي هغه نسي اخیستلی. ثبت شوي غږونه هم په ډېر سخت ترلاسه کېږي، یعنې که د راډیو لپاره معلومات یا د آنلاین ویب لپاره معلومات څوک ترلاسه کوي، د معلوماتو ته لاسرسی نه وي. زموږ ګڼ شمېر خبریالان بېکاره کېږي، بې وظیفې کېږي.
دا یادونه ده چې د سپتمبر په 28مه په افغانستان کې دننه د بېلابېلو رسنیو مسؤلینو او د سیاسي خپرونو چمتو کوونکو ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو پرې په سیاسي خپرونو او ګردي میزونو کې په ژوندۍ بڼه په بحثونو بندیز لګولی، او آن دوی یعنی طالبانو خپل د باور وړ میلمانه یعنی شنون کې ور معرفي کړی دي چې دوی دا اطلاعاتو ته د لاسرسي د محدودولو په برخه کې د طالبانو د حکومت بل هڅه ګڼي. د خبریالانو د ملاتړ سازمان هم دا خبره تایید کړې ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز مخکې ویلي وو اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون چې په 1990 لمریز کال کې د ړنګ شوي جمهوري نظام پر مهال تصویب او نافذ شوی و، هم د طالبانو لخوا په ښکاره توګه تایید شو، خو د دغه مرکز په خبره د قانون ته هیڅ پام نه دی شوی. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی هم وایي له بده مرغه ته افغانستان له واکمنېدو وروسته اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ګڼې ستونزې رامنځته شوي دي.
اطلاعاتو ته د لاسرسی په برخه کې ډېر خنډونه جوړ کړي، او ایمه په باور له بده مرغه دوی بیان ازادۍ ته او د بیان ازادۍ مهم اصل ته چې اطلاعاتو ته لاسرسی دی ژمن نه دي، او ورځ تر بلې محدودیتونه خبریالانو او رسنیو باندې زیاتوي. په دا دغه برخه کې د ټولو اړوندو نهادونو دنده دا ده چې بلې دتخواهي ته د ادامه ورکړي.
خو د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نشراتي مرستیال حیات الله مهاجر د سپتمبر په 18مه ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په نوم خبري غونډې ته ویلي وو په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې شته چې هیڅوک ترې انکار نه سي کولای. نوموړي زیاته کړې وه د دوی ویاندویان مکلف دي چې د خپلو ادارو اړوند معلومات په وخت خبریالانو ته وړاندې کړي. خدای هم ویلي وو که خبریالان په دې برخه کې له کومې ستونزې سره مخ کیږي د دوی د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د اطلاعاتو له ریاست سره دې خپلې ستونزې شریکې کړي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په تېرو دریو کلونو کې اطلاعاتو ته د نه لاسرسي تر څنګ وخت په وخت پر رسنیو او خبریالانو د بېلابېلو محدودیتونو لکه د راپورونو او خپرونو د سانسور او آن د خبریالانو د نیولو، بندي کولو او شکنجو راپورونه هم ورکړل شوي دي. خو د طالبانو حکومت تل ادا کړی چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي او کوم خبریالان چې نیول شوي هم دي د خبریالۍ د کار اړوند موضوع په اړه نه دي نیول شوي. د سپتمبر 28مه معلوماتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. د 2015 کال د سپتمبر 28مه د ملګرو ملتونو د ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یعنی یونسکو لخوا معلوماتو ته د مساوي او نړیوال لاسرسي په موخه د بشري حقونو او انساني کرامت د ودې، د بېوزلۍ د له منځه وړلو او د ځواکمنو ټولنو د رامنځته کولو په موخه اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیوالې ورځې په نوم اعلان شوه او د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې په 2019 کال کې تصویب کړه چې په ډیرو هیوادونو کې نمانځل کیږي. یونسکو وایي د دې ورځې د نمانځنې موخه دا ده چې په نړۍ کې هر څوک اطلاعاتو ته د لاسرسي حق لري او اړوند سرچینې یا اشخاص هم باید لازم معلومات ورسره شریک کړي. د یونسکو په ټکو رسنۍ په ټولنو او هیوادونو کې د علاقې اړوند مسایلو خبرولو او د خلکو خبرولو کې مهمه ونډه لري خو په دې شرط چې اړوندو معلوماتو ته لاسرسی ولري. د یونسکو په ټکو معلوماتو ته د لاسرسي حق د مطبوعاتو د ازادۍ له حق سره تړلې خبره ده.
د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې له پاکستانه لزګونو راستنو شوي کډوالو ته د کوچني کاروبار د پیل لپاره غرفې ښودل شوې دي. نور حال په دې راپور کې.
د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې کندهار ته غزیدلې سړک دی چې پرې واو بل غاړې لسګونه نارنجي غرفې جوړې سوي او پرې لیکل سوي دي چې د کډوالو سره د نوې ژوند په پیل کې بشر دوستانه مرسته. دا غرفې له هنه یا چادر څخه جوړې سوي او په داخل کې بیا تخته کارول سوي ده چې پر هر غرفه شاوخوا 40,000 افغانۍ لګښت راغلی دی. د طالبانو د حکومت د ترینکوټ ښاروال مولوی عبدالرشید د هدایت ویل چې د انرسي موسسي ورته 40 غرفې د هغه کسانو لپاره جوړې کړې دي چې تازه له پاکستان څخه خپل هیواد ته راستانه شوي دي.
موږ د دې موسسات سره د دې غوښتنه وکړه چې موږ ته داسې پروژه پر لار واچوي چې هغه د دې خلکو ته د کار زمینه په کې برابر شي. نو په تعداد د 40 تنې غرفو د غرفې جوړې شوې او دلته د ښاروالۍ ریاست د طریقه سره ځای ورته انتخاب شو. دلته ښه
په اوروزګان ولایت کې د طالبانو د اقتصاد ریاست مرستیال حمید اغا وایي کله چې کډوال دلته کاروبار پیل کړي نو بیا به نورو خلکو ته د مرستې لپاره اړ نه وي. نموړی ویل چې دوی هڅه کوي کډوال پر ځان بسیا کړی.
پاینده چې موږ د شمن در سره کوو کدلته داسې یو پروژې رالی چې د ماجرینو د کمزور کاروبارو ته واده ورکول موږ به حتمان تاسو ورته ماری.
بلخوا یو شمیر افغان کډوال چې تازه د پاکستان هیواد څخه اوروزګان ته راکړه سوي دي وایي د پاکستان په دور سره زیات ظلمونه کړي دي. دی وای نن ورځ خوشاله دي چې په خپل ملک کې دی او ورته د کار زمينه برابر شوی.
موږ سیاسي د پرودانه وای چې موږ سره دوی د انکاری اول د موږ سیا کړی دا دوه امارات کړی دا موږ پرودانه وای
نور اړوند مسؤلین څخه ډیر راضي او ډیر خوشاله یو چې موږ د مهاجرینو لاسنیوي په دې سختو حالات او په دې سختو شرایطو کې.
دغه نظام نه وي بیا موږ ته دا شی هم نه رسیږي د بل ملک ته چې هر څه خدمت وکړو هر څه ځان ستړی کړو بیا هم په عمل کې سړی نه وسا کېږي خپل په ملک به خدمت کړو خپل ملک به جوړو خپل د وطن شکریا به
په اورزګان کې داسې مهال د پاکستان څخه راغلي څلوېښتو کورنیو ته د کار زمینه برابره سوې چې په دغه ولایت کې سلګونه ځوانان وزګار دي او زیات شمېر یې بیا نور ګاونډیو هیوادونو ته د کار لپاره تللي دي.
قدر منوریدونکو د پښتو برخی راپورونه همدل ته پای ته رسیږي. سټوډیو کې را سره دری برخی همکار عباس صاحب را سره دی. هغه به تاسو ته همدا راپورونه په دری باندې وړاندې کړي. ښه راغلی.
تشکر فرشته جان. شما خسته نباشین. ساعت 6:30